څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو د پیل تر مهاله د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د باج اخیستو په معنا دی. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشته جلال زی چمتو کړی دی.
د مهمو خبرونو سرخط: افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره پر هره مسله مذاکره کولای سي خو باج نسي ورکولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي روسیه ته یوازه کړی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکوي ډیره لویه بیه به یې پرې کړي. د افغانستان د ښځو شبکې د طالبانو لپاره یو لیک نن خپور کړی دی او د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ مرکزي قومندانۍ نن ویلي چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې یوه بیړۍ نیولې وه. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره پر هره مسله مذاکره کولای سي خو باج نسي ورکولای. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو چارو او اماړیکو سلاکار وحید عمر نن په کابل کې غونډې ته وویل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی. وحید عمر وویل زموږ پلاوی په ټولو مسلو خبرې ورسره کولای سي خو داسې نسي کولای چې له طالبانو سره په خبرو کې ناست وي او په فراغ کې به چاودنه کېږي. دا لا دقیقه نه ده څرګنده سوی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو خبرې په کومه ورځ پیلېږي، خو حکومت وایي چې دوی تیار دي. د افغانستان حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې یو ویشت غړي لري او په هغه کې څلور ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دوی پوهیږي چې روسیه طالبانو ته وسلې ورکړي او ایران یې تر ننه لا تجهیزوي، خو پومپیو ویلي چې که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا عسکر ووژني، روسیه پوهیږي چې ډیره لویه بیه به یې پرې کوي. مایک پومپیو دا خبره پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د ازادي اروپا او ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه ویلي دي:
We've made clear. We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban in the past, right? We know that the Iranians.
دوی موږ ورته واضح کړی دا مشته تاریخ معلوم دی. موږ پوهیږو چې تر دې مخکې روسیه طالبان ته وسلې ورکړي. موږ خبر یو چې ایرانیان تر نن لا ورکوي. موږ هر یو ته دا چې څه توقع لرو څرګنده کړې ده. موږ به د هر امریکایي عسکر د خوندیتوب لپاره او د هر هغه عسکر لپاره چې د غوث ناتل په ماموریت کې په افغانستان کې کار کوي، که هغه د چک جمهوریت یا د بل هر هیواد، هر هڅه وکړو. موږ دا کار پخوا هم کړی، سږ مو هم کړی او تر هغو به یې کوو چې په افغانستان کې عسکر لرو. مایک پومپیو ویل ایران او روسیه ته یې په زغرده ویلي چې امریکا دا نشي زغملی. د امریکا د افغانستان د ښځو شبکې د طالبان لپاره په ولیک کې لیکلي چې له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لیوالتیا مثبته ده، مثبته خبره ده، خو د هغوی له څرګندونو او بیانونو د افغانستان په بیانونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې د هغوی له اعمالو سره توپیر لري او په دوامدار ډول داسې کارونه کوي چې بېګناه افغانانو ته یې تاوان رسولی دی. په دې لیک کې له طالبانو غوښتنه سوې چې د خپل دې بیان په اړه چې د افغانستان د ښځو حقوق د اسلامي شری او د افغاني دود او دستور په چوکاټ کې مني وضاحت ورکړي. د افغانستان د ښځو شبکې همداراس د ښځو د تعلیم په اړه د طالبانو نظر د اندېښنې وړ بللی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د افغانستان د ښځو هر حق د اسلامي شری او د ټولنې د دود او دستور په چوکاټ کې مني. خو د افغانستان د ښځو شبکې نن طالبانو ته پلي کې لیکلي چې دوی وضاحت غواړي. اندېښمنې دي په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د ښځو لپاره د ټولنیز او حقوقي امتیاز یادونه کړي او لیکلي دي چې دوی باور لري چې افغانستان د ټولو انسانانو، افغانو ښځو او نارینهو هیواد دی او د خپل حق لپاره به مبارزه جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د ښځو د عالي شورا د جوړېدو فرمان لاسلیک کړی دی. د جمهور ریاست د چارو ادارې دا خبر ټویټ کړی او لیکلی دی چې د دې شورا د جوړولو هدف د ښځو د مسلکي ظرفیت لوړول، د هغوی د حقوقي وضعیت ښه کول او لنړیوالې ټولنې سره د افغانستان د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره د کړي تعهد ښه عملي کول دی. د چارو ادارې ویلي د دې شورا مشري به په خپل جمهور رئیس اشرف غني کوي. په شورا کې به د شپږو شتو دولتي او غیر دولتي ادارو غړي شامل وي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ مرکزي قومندانۍ سنت کام نن وویل چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې د تیلو د ټانکرونو یو لوی بیړۍ چې د لایبیریا تر بیلغ راندې روانه و د لنډې مودې لپاره ودروله او بیړۍ ته وروختل. د هرمز په تنګي کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. امریکایي ځواکونو یو تور سپینه ویډیو خپره کړې چې په کې لیدل کیږي چې د ایران ځانګړي ځواکونه له هلیکوپټرو په چټکۍ په رسیو د ام او وی ویلا په نوم د بیړۍ ته راکښته سوي وو او دا بیړۍ وروستی وار د متحده عربي اماراتو ختیځو سواحلو ته نږدې لیدل سوي وه. یو امریکایي چارواکي په دې شرط چې نوم یې پټ وساتل سي اسوسیټ پرس اژانس ته ویلي چې د ایران ځانګړو سمندري ځواکونو پرون دا عملیات کړي او 15 ساعته په بیړۍ کې پاتې سوي دي، خو د ایران دولتي رسنیو لا څه نه دي ویلي او د ایران حکومت هم خبرې نه دي کړې. برازیل، ارجنټاین او مکسیکو اعلان کړی چې په راتلونکي کې د کورونا ویروس د واکسین د ترلاسه کولو لپاره یې څو موافقې سره لاسلیک کړي دي. د جنوبي امریکا دا هیوادونه د کورونا ویروس وبا په شدت ځپلي دي. د برازیل یو ایالت پرانا پرون یوه موافقه لاسلیک کړه چې د کورونا ویروس په ضد په روسیه کې جوړ شوی واکسین وازموي، خو چارواکو ویلي چې لومړی باید ثابته سي چې دا واکسین د خلکو لپاره مسؤل او اغیزمن دی. روسیه ادعا کړې چې د نړۍ لومړی هیواد دی چې د کورونا ویروس پر ضد یې د سپوتنیک وی په نوم واکسین جوړ کړی، خو روغتیایي کارپوهانو ویلي د واکسین د ازموینې د دریم پړاو تر بشپړېدو مخکې او مخکې تر دې چې ساینسپوهان او ډاکتران په دې اړه راغونډ شي معلومات وڅېړي داسې ده د جدي پښتنو وړ ده. او په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکې سویتلانا الکسیویچ په خپل هیواد کې له مظاهرچیانو سره د پولیسو ظالمانه چلند غندي. الکسیویچ ویلي چې په بیلاروس کې واکمنو د خپلو خلکو پر ضد جګړه پیل کړې او ولسمشر الکساندر لوکاشینکا باید له چوکۍ لرې سي. د آزاد اروپا او آزادي رادیو د بیلاروس له برخې سره پرون په مرکه کې وویل
یا благодарна им што не спасаат наше достоинство.
Давай за лох поло халку мана на ком чиз можда хива да жгорал ла пара хати кави. Сма по хполо халку мина рази да авал варда и чиза по хполо халку ки ев навай шор винам. Хаги вел чи да Беларус халак дат лари чи Александр Лукашенко такани байлили ау да хага ракиби Светлана Шиканоская гатали ди.
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري را سره وسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. پراپورونو کې به واوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل تر مهاله د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د باج اخیستو په معنا دی. د سولې په خبرو کې د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي دا خبره کړې ده. د دې چارواکي څرګندونې به له یو شنون کې سره په مرکه کې وڅېړو.
له دوام خواونه تر اوسه پورې د ملت هغه تاکون کوي پلاوی چې هغه مرکچی هغه د افغانستان په طرف باندې دمني دا څه څوک تر اوسه پورې د حیاتانو کې نه وینم.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د کمیدو په حال کې دي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کونړ سیند د مهارولو لپاره د تیګو پیل شوی دیوال د ړنګېدو په حال کې دی او د هلمند چارواکي ښځو ته د کرنې وسایل ورکوي څو پر خپل ځان بسیا شي.
مش په دغه سره کې نو کوي ځای جوړ کوم نو کوي په لا کو ته چې پک شه وکړو مش په لایال پر قرار کو
نړیوال مسایل تک هم کتنه کو. امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمای کې د سپورت نړیوال 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي او ردو تیر سره وسی. د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او نورو خارونو کې خبريږي. په موخه د خبرونه لومړی موضوع ته افغان حکومت ویل طالبانو سره د خبرو اترو د پایل پر مهال د دې وسلواله ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د منلو نه دی. د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر صلاحکار وحید عمر وای طالبان هڅه کوي چې د خبرو اترو پر مهال تاوتریخواله د باج اخیستو په توګه وکاروي. لبلې خوا طالبانو سره د مرکچی پلاوی یو غړی وای له هم د خبرو اترو د پیل کرنېټه معلومه نه ده او نه هم قطر ته د دوی د سفر په اړه وروستي معلومات له دوی سره شریک شوې دي. لکابله امید ظهیرمل راپور راکوي.
افغان حکومت له طالبانو سره د رسمي مذاکرات لپاره لوړان دی وای دا ډله باید د مذاکرات میز کې د تاریخوالي پر ځای د افغانستان د راتلونکو په اړه خپل لیدلور واضح کړي. پاما او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای طالبانو سم تاریخوالي کوي څو د مذاکرات پر مهال تر د باج په توګه ګټه واخلي، خو ښاغلی عمر خبرداري ورکوي چې د مذاکرات د پیل سره سم د طالبانو دا ډول کړنې د منلو نه دي.
په ټولو برخو کې چې غواړي خبري وکړي زموږ مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي، غواړو په ټولو موضوعاتو بحث وکړو. ولې داسې نه چې موږ له طالبانو سره خبرو ته ناست یو او په فرا کې چاودنه وشي بیا طالب وایي چې خبره مې منې که بل چاودنه هم وکړم؟ دا نه منو.
درګ دال وړپوړی سلاکار له طالبانو سره د مذاکرات په پیل کې د ځنډ یو دلیل دا ښیي چې دا ډله د بحث لپاره څه نه لري او د تاوتریخوالي په دوام سره یې رسمي مذاکرات هم ځنډنی کړي دي. وحید عمر د مذاکراتو لومړنۍ اساسي برخه اوربن او ترې د څارنې لپاره د یو هر اړخیز میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبانو لا رسمن د حکومت د دې خبرو په اړه دریز نه دی ښودلی، خو تېره ورځ د طالبانو د قطر دفتر وایان سهیل شاهین د پاتې 400 طالب بندیانو د امنیت د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ویل داعش د افغان حکومت د استخباراتو او نورو نظامیانو په مرسته غواړي د دوی بندیان په نخښه کړي چې دا کار به د مذاکراتو پروسه مختل کړي، خو له طالبانو سره رسمي خبرې کله پیلېږي؟ د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړي غلام فاروق مجروح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا هم دوی ته د مذاکراتو د پایل او هم دا ډول قطر ته د سفر په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی.
موږ خپل منځي غونډه درلوده، چمتواله هم لرو، درې څلور ورځې وړاندې د ویزې لپاره زموږ پاسپورټونه هم راڅخه اخیستي دي، خو په دې نه پوهیږو چې کله حرکت کوو، سبا یا هم بل سبا.
د ملي مصالحې عالی شورا هم د مذاکراتو د پیل او قطر ته د افغان پلاوی د سفر په اړه بشپړ معلومات نه ورکوي. د دې شورا رئیس عبدالله وړاندې ویلي وو د طالب بندیانو له آزادۍ وروسته به په درې ورځو کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا له ډیرو اړیکو سره سره دې پوښتنې ته ځواب نه وایي چې آیا د 400 طالب بندیانو د آزادۍ لړۍ پیل شوې او کنه. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
پر راپور کې مو واوریدل چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې افغان چارواکو او د طالبانو ویاندویانو پر یو بل لفظي حملو او تورونو ته زور ورکړی. د دې لفظي شخړو په اړه مې په کابل کې د سیاسي چارو د کارپو کابل خان تدبیر نظر وپوښت. ښاغلي تدبیر د مرکه په پیل کې وویل چې دواړه لوري په اوسني حالت کې په خپلو کې د اعتماد د فضا جوړولو ته اړتیا لري.
په دغه وروستیو کې هغه اظهارات چې د طالب چارواکو لخوا او یا هم د دولتي چارواکو لخوا کېږي تر ډېره بریده پورې د دوی په منځ کې هغه د توافق نقطه چې باید وایي هغه پټوي او هغه نه په نښه کوي. د مثال په توګه طالب چارواکو دا نن او پرون اظهارات درلودل چې دغه بندیان چې دولتي خوشي کوي کېدای شي د دولت لخوا د داعش تر عنوان لاندې د خوشي کېدو په درشل کې په نښه شي. یوه خبره دومره خبره هغه څه چې وهد عمر په خپلو خبرو کې وکړه، زه فکر کوم چې د یوې خوا کې موږ یایو چې طالب د ټولنې واقعیت دی، نو هغه باید یو واقعیت په حیث باندې ومنل شي او موږ دوامدار که د افغانستان دولت واقعاً د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي، د افغانستان دولت باید دې تلاش وکړي چې په هر ممکنه طریقه سره شي ووشي افغان طالب د پردیو له واکه راوباسي او هغه له ګروګان راوباسي. بلې خوا طالب هم باید رښتیا هم د مستقل یا د افغانستان د خلکو د افغانستان د ازادۍ جنګیالی ځان بولي، دوی په یوازې دي چې د پردیو نظریات او یا د هغو ګټې توضیح کړي، دوی باید په افغانستان کې د افغانستان د خلکو ګټې توضیح کړي.
بلې، تدبیر صاحب، په دغسې یو حالت کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د دغسې یو بې اعتمادۍ په حالت کې فکر کوئ چې بین الافغاني خبرې به څه ډول وي، نتیجه به ورکړي؟
زه برداشت دا د لیگ وهمیږم په دې خاطر باندې چې موږ په افغانستان کې لږ نه وړاندې هم څو سوزلې خبرې درلودلې چې تاسو د جنیو له مذاکراتو را شروع کړئ چې په هغه وخت کې د افغانستان د دولت مخالفین مجاهدین وو، د حقوق شاته په ډېر تعصب سره د گاوند افسران ناست وو او کله به هم چې د افغانستان د دولت مخالف لوري کومه فیصله کوله هغه به جلسې نه پورته کېده او هلته به یې پوښتنه کوله، له هغو صبراتو خپل نظر به یې ورکاوه. که چېرته د افغانستان نړیوال همکاران اوس له افغانانو سره د دې همکاري ونه کړي چې هغه بحث چې کېږي، هغه مذاکرات چې کېږي، هغه په کامله توګه افغاني نه کړي، د افغانانو تر واکې لاندې نه کړي، زه ډېر خوشبین نه یم. بلې خوا د مادي بدګدین یو بل عامل دا ده چې زه تر اوسه پورې لا د افغانستان دولت د افغانستان په خبرو کې نه وینم. د افغانستان ملت دی افغانستان خبرو کله تروس پوری نه وینم او لدبان خوونه تروس پوری ملت هغه تا کوم کای پلاوی شي هغه مرکچی هغه د افغانستان په طرف باندې دمنی او افغانستان ورته ارزښ ولري دغه څوک تروس پوری زلط دغه حياتانو کې نه وینم بلکې دغه ټول مشخص له دوه جنگ دلونه نمائندګی کوي او د افغانستان ملت له مذاکرات نه دی باندې پاتې
یا وټکل لري چې اوربند یا لکتر لګه په جګړو کې کمواله یا اور کم فکر کوي چې یو نتیجه به وي د دې خبرو
زه د سپیکر کومات چې چیرته جګړه د فشار دی وسیلې په حیث او د امتیاز د اخیستو دی وسیلې په حیث باندې ترې نه استفاده وشي دا به د خبرې هم ناکامه کی او د افغانستان ولس به هم بے باور کی پاندو خبرو باندې
نو تر اوسه پورې خو همدغه حالت روان دی تدبیر صاحب هم د طالبانو لخوا او هم د حکومت لخوا
په دې کې شک نشته زه دې کې هیڅ نو شک نه بولم ولی که چېرته دوی ځان افغانان بولي او غواړي چې د افغانستان پر اساس د راتلونکي سیاسي فضا کې دوی خپل ځانونه وویني دوی وړاندې له هر څه نه دي تاسو خالي په کموالي باندې د حملو په کولو باندې او حداقل په ورکم باندې کور باندې باید توافق وشي او ټول په هغو ځایونو باندې چې خواهي تعهد کوي د پاتې شي نو برداشت دا چې کچته د دې افغانانو د سر په اکل باندې فکر وکړي افغانان به یقینا د دغه مقابل کې خپل عمل وکړي
بلې مننه فقط یو ورستۍ پښتنه کړایلاند جواب راکې فکر کوي چې سول راځي یو عام پښتنه
کچته پروژې شکل بدل کی زه ډیر خوشبین نه یم وسنی وجهه چې روان ده په افغانستان کې د نوې پروژو د طرحه کولو د هغه تر عنوان لاندې د امتیاز اخیستلو که دغه وضعیت په همدغه شکل سره دوام پیدا کړي زه ډېر خوشبین نه یم ولې که واقعاً د افغانستان په ګاونډ فشار واچول شي او په افغانستان کې د سولې پروسه افغانان له پردیګي روګانه راوباسي او افغانان راشي په خپلو منځونو کې سره کښېني بیا دا خبره امکان لري
د سیاسي چارو شنونکی کابل خان تدبیر و چې لازه د رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د کمیدو په حال کې دي د عامه روغتیا سرپرست وزیر نن په یو خبري غونډه کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعال مثبتې پیښې شته چې ناروغان هم ډیر جدي نه دي د یو بل خبر لمخه نن د کابل په بیلابیلو جمعتونو کې د کورونا وایرس لکبله د مړو شویو کسانو د لایزې فاتحه وخستل شوې لکبله خان محمد سین راپور راکوي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت او پیښو د کمیدو خبر ورکوي خو دغه ناروغي بیا هم یو ستر خطر بولي د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې که خلک روغتیا سپارښتنې په پام کې ونیسي پر دغه ناروغۍ به د اخته شو په شمیر کې نور کمواله هم راشي
لوړه سلنه چې له شپېتنه تر اویا پورې وه 15 سلنې ته راټیټه شوې ده اوس په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعال پیښې لرو په خاطر دې چې 10 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو هغوی رغېدلی دي
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس 9199 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې د مثبتو شمېر یې 1315 ته رسېدلی دی دا وزارت وایي تر اوسه له کووید 19 نه 6490 کسان رغېدلي هم دي په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د سنبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه به ټول دولتي او خصوصي ښوونځي پیل شي خو د دغه وزارت سرپرست رنګینه حمیدي وایي که په ښوونځیو کې د روغتیې سپارښتنو د نه مراعتولو له امله د کرونا وایرس پیښې وموندل شي پر اوسنۍ پریکړې به له سره غور وشي په همدې حال کې د کابل ښار په ځینو لویو جوماتونو کې د کووید 19 له امله د مړه شوو په ډلهیزه فاتحه کې ګڼو دیني عالمانو د قرباني شوو د کورنیو غړو او عامو خلکو ګډون کړی و د فاتحې ګډونوالو کرونا وایرس خطرناک وباله او له خلکو یې وغوښتل چې له دغې ویروس نه د ځانونو کورنیو او ټولنې د ژغورلو په خاطر د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي د کابل د دشتبرچی په یو جماعت کې د یوې ډلهیزې فاتحې تنظیمونکي نجیب الله آزادي راډیو ته وویل
مردمم کې نه مقدر ډیر منتظر بودن
خلکو د کرونا وایرس تخپریدل له عمل نه وتوانې دي چې د ملوسوی فاتحه وکړي او چې د کرونا وایرس کم سوی و موږ وختل چې خلک راټول او د مړو لپاره ډله ایز فاتحه وکړو ګډونوالو له خدای وغوښتل چې نور دغه مرض له هیواد لرې شي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري لسل رويشتمه نیټه نه تر اوسه د کویت نولس لامل ټول 1,305 کسان مړه شوي دي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د سیند د مهارولو په هدف پیل شوی د تیګو دیوال بیرته د نړۍ دوه لګواښ سره مخامخ دی د 1 میلیارد افغانیو په لګښت دغه پیل شوې پروژه نږدې 1 کال مخکې حکومت پلان کړی و چارواکو ویلي چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه د سیند له ګواښه وژغورل شي روحله انوري او د موضوع نور تفصیل
هغه پروژه چې دا بشپړه شوې نه ده خو د نړیدو لګواښ سره مخ ده د کونړ د مرکز اسدآباد له نواباده پیل شوې د تیګو دا دیوال چې باید تر نورګل ولسوالۍ ورسیږي د سیمې د اوسیدونکو په خبره جوړې شوې برخې د تخریبېدو په حال کې دي د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو شپېته کلن ملک سید محمد فکر کاوه چې د تیګو د دې دیوال په جوړېدو به یې لسګونه جریبه هغه ځمکه بیرته لاسته راشي چې سیند ترې وړې ده خو دی وای د دیوال تخریب شو برخو ته په کتو اوس فکر کوي چې خای دا وړی شړی نشي
زمونږ امیدونه چې په بورډروازه راځي په ټول کونړ باندې زمونږ به خلکو ته دخکیږي دا بچت پاتې کیږي کله به سړي کله به وچی اکم بورډروازه چې موږ ته شوی دی هغه کافی نه دی هغه وړی هغه ته سین لګیدلې یو سپیل نه لپاره لګیدې کار وکړي
دی وای اوسې ویره دا ده چې سیندې نور آباد زمکه هم لاندې نکړي د کونړ د سیند په غاړه پراته خلکوایي حکومت ورته ویلي و چې بولډروال سره به سیند مهار کړي او په زرګونه هکتار ځمکه به د سیند له خېټې را بهر کړي او همداراز به یې په برکت د دوی نورې ځمکې او کورونه د کونړ د توپاني سیند له څپو وژغوري د دوی په خبره چې د بولډروال پورې تړلې هیلې د ځمکو په څیر سیند ځان سره یوړي د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي استاد محمد اسف میخیل
دغه بولډروال ته زیات ضرورت په دې لري چې د دوی ژوند خوندي کیږي د دوی مال خوندي کیږي خو متاسفانه چې په معیار برابر نه دی دغه بولډروال اوس د تخریب سره مخامخ دی د څوکۍ ولسوالۍ د قاضي بانډې پلن حقته دغه بولډروال تخریب شوی دی عملاً ټول لیدلی شي ولسونو ته خلکو ته د منلو وړ ځکه نه دی چې دی په دې حالاتو کې اوس د تخریب سره مخامخ دی نو په آینده کې به دا څه دغه ځمکې خوندي کړي
خلک له حکومتي مسؤلینو غواړي چې د بولډروال د چارو پوره څارنه وکړي او کوم ځایونه چې تخریب شوي باید هغه ټول ترمیم کړي یاد بولډروال د مرکز اسدآباد اړوند نواباد له پل څخه د سیندوارو خواو کې نږدې 1 کال وړاندې پیل شوې او تر نورګل ولسوالۍ به رسیږي د چارواکو په خبره چې پرې به 1 میلیارد افغانۍ لګښت راشي چې ورسره به د سیند اوبه کنټرول شي او زیاته زراعتي ځمکه به لاسته ورشي د کونړ والي محمد اقبال سعید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ د سیند مهارولو لپاره بولډروال باید 50 کیلومتر په طول باندې د سیند دواړو خواو ته موږ باید جوړ کړو تر څو زراعتي ځمکې هم موږ پیدا کړو او اوبه هم مهار کړو هغه برخې چې د کار په کیفیت کې مشکل ده چې قوي او جدي نظارت یې وکړو او هغه شوراګانې چې دغه بورډروالې شرکتونو ته ورکړی په دوم او دریم لاس هغوی هم د پوښتنې لاندې ونیسو
د زراعت او د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وای د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په 1 ثانیه کې 1,000 متره مکعب اوبه بهیږي د دوی په خبره چې یوازې زیانې کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت هیڅ ګټه نه ده اخیستې
همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې به واورئ چې د ماشوم لپاره د مور شیدې څومره مهمې دي خو تر هغه مهمه ده چې مور به ماشوم تخپل شیدې په کومه طریقه ورکوي؟
هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ صحه ته په جدي توګه پام وکړي، ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي.
د کور کلی اونیز پروگرام او نړیوالو مسایلو ته کتنه نه هم په دوهمه نیمه کې لرو. خو اوس یوه بله موضوع، په هلمند کې یو شمیر ښځو ته د کرنې وسایل ورکول کیږي. چارواکي وایي د دې کار هدف دا دی چې میرمنې د کرنې او زراعت له لارې پر ځان بسیا شي. د زراعت په برخه کې دغه مرسته د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري د ښځو او کرنې د ریاستونو په همکارۍ ورکول کیږي. که څه هم تر دې مهاله دا کومکونه محدود دي، خو چارواکي وایي له دې وروسته به زرګونه ښځې د دې پروګرام له لارې مرسته ترلاسه کړي.
دغمیدار خولې او شنو جامو واړه هلک محمد خپل سپینسر یانه د نوی ولسوالۍ څخه راوستلې ده چې د غنمو تخم او کیمیاوي سر ورته واخلي. د دې شودو سره چې اکثره د ډیر عمر لرونکي دي، په دې خاطر مرسته کوي چې په ځان به سیاسي او اقتصادي پر پښو ودرېږي. زرګره چې د خپل واړل مسی سره د خوراک تنړیوال پروګرام مرسته ترلاسه کوي وایي اقتصاد یې خراب دی، کلونه کېږي چې په دې هڅه کې ده چې خپل اړتیاوې خپل پوره کړي. د شودو سره په مستقیم ډول دغه شان مرستې هیڅ نوې خبره نه ده. پخوا هم مرستندویه او حکومتي ادارو د چرګانو، غواوو او نورو مسلکي زده کړو په برخه کې ګڼې ښځې روزلې دي. د هلمند د شودو چارو د ریاست یو استاذ چې دغه 300 غریب ښځې د یوې سروې له مخې منډلې دي وایي پخوا تر دې د شودو په نوم ورکول سوي مرستې سمې نه دي ویل سوي. کاملی اسماعیلی ازادي رادیو ټول هلمند نه امن ولایت دی. د ډیرو شوزو مړونه مړسوي دي، کورنۍ ترغاړي دي، ځکه د دغه شوزو په ځان بسیاینه ضروری ده.
هلمند یک ولایت هستا کې جنگ زده هستا، ولایت رنج دیده هستا، از جنگ زیاد رنج دیدن. مثال خانم ها شوهرای خود از دست دادن، خانم ها اولاد های خود از دست دادن، خانم ها نانآور خانواده خود از دست دادن. اینمی که مثال برشان ترینینگ داده میشه که مثال زراعت چی رقم کشت میشه، تخم برشان داده میشه که از این طریق مثال می کشت زراعت خود پیش ببرن، نفقه عیال خود برابر کنن. در اقتصادشان رول بسیار خوبی دارن، نفقه عیال خود را از این طریق برابر کرده میتنن.
چارواکی وایی که پیل سوی پروگرام نتیجه ورکړي، د 300 څخه به لوی کړي او زرګونو نور شوز ته به هم د اقتصادي بسیاینې دغه مرستې ورسوي. د جګړو او نامنیو څخه اغیزمنو سوو شوزو سره دغه مرستې او په ځان د دوی د بسیاینې پروگرام داسې مهال پیل کیږي چې د بشر د حقونو د خپلواک دفتر د مسؤلینو په خبره ښځې د کورنیو ستونزو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي تر څنګ په جګړو کې هم تر بل هر چا ډېره قرباني ورکړې ده. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فزخان سمسور لننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید سولې ته ژمن پاتې شي او جنگ ودروي. میرویس فهیم لکندهار لیکي، د افغانستان حکومت د نور د مذاکراتو لپاره خندونه نه جوړوي او اجازه دی ورکی چې مذاکرات شروع شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، اوس خود طالبانو ټول بندیان د بند څخه ازاديږي. افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او کبیا افغان وژنې ته دوام ورکوي؟ او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي، ملکیان باید هدف ونه ګرځول شي ځکه چې د عام ولس تلفات زیات شوي دي. وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د مازیګر د سهار له د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لومړی کور کلی او ورپسې امنیت او سالم چاپیریال خبريږي. خدای د فرشته جلال زی په استودیو کې د خبرونو لنډی سره
د افغانستان حکومت ویلی چې له طالبانو سره د دوی د مذاکرو پلاوی چمتو دی چې په هر مسله مذاکره وکړي، خو دوی طالبانو ته باج نشي ورکولای. د افغانستان د شرطو شبکې طالبانو ته نن یو آزاد لیک لیکلی چې له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون ته د هغوی لیوالتیا یو مثبت کار پکې بلل شوی، خو د افغانستان د شرطو شبکې لیکلی چې د طالبانو خبرې او بیانونه د هغوی له اعمالو سره توپیر لري، ځکه په دوامدار ډول داسې کارونه کوي چې تاوان یې بېګناه افغانان تر رسیږي. په لیک کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د خپل دې بیان په اړه هم وضاحت ورکړي چې د افغانستان د ښځو حقوق د اسلامي شرع او افغاني دود او دستور په چوکاټ کې مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکا د عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکړي، ډېر لویه بیه به یې پرې کوي. مایک پومپیو د ازادي اروپا او ازادي راډیو له خبریال سره د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې پرون په مرکه کې ویلي چې دوی پوهیږي چې روسیه وسلوالو طالبانو ته پیسې ورکړي، وسلې ورکړي او ایران یې لا تر اوسه ورکوي، خو دواړو هیوادونو ته واضح سوي چې امریکا څه غواړي او څه فکر کوي. او برازیل، ارجنټاین او مکسیکو اعلان کړی چې په راتلونکي کې د کورونا ویروس د واکسین د ترلاسه کولو لپاره یې یو څو موافقې لاسلیک کړي دي. د جنوبي امریکا د هیوادونو د کورونا ویروس وبا په شدت ځپلي دي. د برازیل یو ایالت پرانا پرون یوه موافقه لاسلیک کړه چې د کورونا ویروس پر ضد په روسیه کې جوړ شوی لانجمن واکسین وازموي، خو چارواکو ویلي چې لومړی باید ثابت شي چې دا واکسین د خلکو لپاره مسؤل او اغیزمن دی.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن مرستیاله کاملا هریس ولسمشر ډونالد ترامپ بے کفایت مدیر بللی او ویلی دی چې ملت یې سره ویشلی دی. میرمن هریس چې وړمه ورځ د بایدن لخوا د مرستیالۍ لپاره غوره شوه، د دیموکراتانو په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې پر ترامپ دا لفظي ګزارونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د بایدن لخوا د کاملا هریس انتخابول یو غیر معمولی او خطر ډک کار بللی دی. صفی الله ستانیزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې جزئیات اوروي.
د دیموکراتانو د مخکښ کاندید جو بایدن په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې په ترامپ باندې د امریکا د ادارې په سبب توند انتقادونه او لفظي ګزارونه وشول. د دیموکراتانو کمپاینی غونډه چهارشنبه د دلیور ایالت په ویلمنگتن ښار کې جوړه شوې وه. د جو بایدن لخوا مرستیالۍ ته تازه غوره شوې کاندید کمالا هاریس وویل د ترامپ ناسم مدیریت امریکا له یو لوی ناورین سره مخ کړي.
The president's mismanagement of the pandemic.
د ولسمشر لخوا د کورونا وبا ناسم مدیریت موږ د ستر بحران له وخت راهیسي تر ټولو ناوره اقتصادي ناورین ته واچولو. توکم پالنه او سیستماتیک بی عدالتی د دې لامل شوی چې خلک بیداره او یو شي او د بدلون غږ پورته کړي. امریکا د رهبری لپاره جاری. موږ لا هم داسې یو ولسمشر لرو چې نسبت هغه خلکو ته چې د انتخاب کړي ډیر د ځان په غم کې دی.
than the people who elected him.
Kamala Harris مرستیالۍ ته تر غوړه کېدو یو ورځ وروسته دا خبري وکړه. 55 کلنه کمالا هاریس له 2018 کال رئیس د امریکا په سنا جرګه کې د کالیفورنیا ایالت سناتور ده. د امریکا د 2018 کال ولسمشرۍ ټاکنو ته دموکرات ګوند په لومړنیو ګوندی ټاکنو کې حضور درلود خو ژر په شا شو. د راپورونو په اساس جو بایدن چې د دموکراتانو مخکښ کاندید بلل کیږي د خپلې مرستیالۍ لپاره د یو لسو ښځو سوابق څیړلی وو او له ډلې په کمالا هارس سلا راغلې. کمالا هارس پلار د جمایکا او مور یې د هند وه او که چیرته په انتخاباتو کې بریا ته ورسیږي لومړنۍ آسیایي او تور پوستې ښځه به وي چې د امریکا د ولسمشر مرستیالۍ ته رسیږي. خو د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید او اوسنی ولسمشر دونالد ترامپ د کمالا هارس انتخابېدل غیر معمول او له خطر ډک کار بولي. ترامپ وویل کمالا هارس په عام محضر کې په جو بایدن ملنډې وهلي او بدردې ورته ویلي او اوس یو دم د هغه مرستیالۍ ته کاندید شوه چې دا پخپله د ده خبره له خطر ډک کار دی. ولسمشر دونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل وګوره جو بایدن یو انتخاب وکړ، هغه کمالا هارس غوره کړه. ما هغه وکتله، زه هغه ګورم چې څنګه یې د رایو شمیر مخکته روان دی، آن په نشته سابېږي. هغه غوسه شوی او جنون واخیسته. تر هغې بل هیچا هم جو بایدن ته زیات بدرد نه دی ویلي، د هغه په اړه ډېرې خرابې خبرې کړي. ترامپ وویل په دې تمه دی چې کمالا هارس د ده له مرستیال مایک پنس سره مناظره وکړي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشري ټاکنې د نومبر په درېیمه کېږي. د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا دریو کسانو لومړنیو ټاکنو ته کمپاینونه کول چې ټول ترې تیر شول او یوازې ترامپ پاتې شو. د دموکراتانو لخوا که څه هم جو بایدن مخکښ کاندید بلل کیږي خو تمه ده د اګست په 18مه په میلواکي کې د دموکرات ګوند په آنلاین ملي مجمع کې وروستی کاندید روښانه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خبرو. لومړی امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږ میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. تیره اونۍ د مور د شیدو نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د مور د شیدو ارزښت روښانه کیږي او ګټې ماشوم مور او ټولنې ته ویل کیږي. د یونیسف د دفتر ویان فریدون آریان وایي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې د کورونا وایروس اکثره کسان ګواښوي، شیدې ورکوونکي میندې د خپلو ماشومانو ته د تغذیې په برخه کې ډیر پام وکړي.
ډیر زیات مهم دی چې دا موږ درک کړو چې د ماشوم لپاره، کورنۍ کې د مور لپاره او په ټول کورنۍ لپاره یو متنوع رژیم وسی. د میوو، د سبزیجاتو مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولای هغه ویټامینونه ماشومان ته ورکړي تر څو وشي کولای چې دوی ښه معافیت ولري. دې سره موږ شو کولای مثلا هغه نور کم خواړه چې مور یې باید استعمال کړي تر څو چې کله دا ماشوم ته شیدې ورکړي هغه د ښه لوړ کیفیت وي او خوش کولای چې په درسته توګه ماشوم تغذیه.
که چیرې په کورنیو کې مور په کورونا باندې اخته شي، خپل ماشوم ته شیدې ورکولی شي؟
داسې کوم موږ داسې کوم ثبوت نشته یا داسې کوم لامل نشته چې د هغې په وجه او مور خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. شیدې ورکول د مور دپاره ډېر زیات اړین دي چې د هغې څرنګه چې ما وویل د ماشوم ایمنی تقویت منځته راوړي. د دې لپاره ډېر مهم ده چې مور خپل شیدې ورکول ته ادامه ورکړي. اما دا باید پام کې ولري چې هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ الصحې ته په جدي توګه پام وکړي. ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي، ماشوم سره که نور داسې کور کې څوک مریضان دي هغه نږدې پرېږدي، نور داسې کوم حفظ الصحې ترتیب چې شی نیول هغه باید مور ونیسي تر څو وشي کولی ښه خپل اولاد ته خپل ماشوم ته په سمه توګه او په مسونه توګه شو دا ورکړي.
روزو غو میرمنو ته چې خپل ماشومان ته شدي نه ورکوي، دوی او ماشومان وسله هم دی عمل لبیلا بیرستونځو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې لداسې مور سره غږیدلیم چې وای خپل و میاشتنی ماشوم ته د شودو پر ځای جوشو به ورکوي.
سکینه شودې ورکوم خو نسته، شودې مې نسته، ټیکې مې شودې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چې ورکې
پچې دې ته وبو ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې وبو دي، دای مریضاینه
دا دې وبو جوش ته اخزي ورته راکړه، دلته هم ځای کرا راغلم لا ته راکړه.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چې هم دا شودو
والی دی شودې نسته،
نسته شودې چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم چې مې نسته.
ماشوم څومره نارام اچ کله دی شودې نه
شودې مې نه زاړې ډېر چغې وخی یم زره مې تنگ ځکلې وخم
دومره وړکای و مې سینای وګم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم، اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شودې خو
نه
لري.
نه خپل شودې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي، زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخی ده.
نن یې خپل وختي تن پریمیزي بیا بل پداستې هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورکوي نه چرده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي نو یار څه خاړ وو به خاړ شو لیو خاړل ډوریګان یې خاړل ته تر سي ته چا سم شو دی ورکله هو یو پاکټ چې نه مشته کوي وقتی هغه بیا خلاص کې بیا مرتنه دی ورکي.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکل هم د وی مور خبري اورو.
سریکا خپل ځ چې جګرخونه شم شیدې مې وچی شي، چې جګرخونه نه وم خاو مرام هم شیدې مې وي. د سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سامنے دای کړای سړای سم غذا ورنکو کور کې دي نستی وي او شای ونه لري په دغه سړای جګرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه وي.
دا چې ولې د مرشدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچی شي، د ماشومانو د برخه متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمال ولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی. ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم. کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شودې نه ورکوي. د کی روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګ د زیاتو شودې ورکول بل اخر لامل دي کی چې نور شودې تولل شي شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودې ورکوي نو تمه نه هغه وخت د مور شودې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دي او یا د کار زیاتوالی دي دی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خانواده ولکې چې تل هغه راي ته خواري ته ضعیفې سا شو دي نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شو دي را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دي هغه د پولیسو شو دو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یاد زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د غی تبلیغات کیږي او مېندې پوجي شو دوانه اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې میچول خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجي شو دوته کوي تر حالي کې پوجي شو دو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شو دو کې شته.
د سې کارکونکو په وینا دي لپاره چې د مور شې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکي او نور بیلا بیلو ناروغي اختن شي نو ماشوم ته د پیدایښت لومړی شیبو د مور شودې چې اورګ ورتوي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شودو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته ورو.
د مور شوده د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره ولوي او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وي هغه ماشوم چې د مور شوده خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټ عاطفه موجوده وي، مینا موجوده وي. بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیوړی وي. هغه ماشومان چې د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکت ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغه د قطب په شودو باندې غټیږي پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي، لوړوي.
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی لکه مستونځو سره مخ کېدلی سي.
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمي او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زره خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور دپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چېرته زیات وي د بارداری په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولیږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودوی ورکوي مور په آینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته که چیرې یوه مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي دا څومره خطرناک ثابتېدلی سي ماشوم ته؟
بله، که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنه کړي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي، حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دلدرده وي، ماشوم به همیشه ناارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنه کړي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنه کړي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنه کړي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یوه قطۍ د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنه کړي نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر دسکسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دوه نیمو کلونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دیونه د ماشومان خبرونه تربیه خېچري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه می اومنئ. آیا داسې کسان مولیدلی چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنې ته کوم مشکلات جوړولای شي؟ او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوی کولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور تر څنګ د ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ګران دوستانو، بخل حسادت کینه هغه څه دي چې د انساني کې خوري. حسود انسان د نورو خوشحالۍ مالداري نشلیدلی او ځان سره تل په جنگ او خفګان کې وي. دا موضوع زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي، ځکه په پرمختللو ټولنو کې هر څوک په خپل کار مصروفه وي، د نورو په هکله فکر او سوچ نه کوي. بخل حسادت سره له دې چې خپل شخص پر رواني او نورو ناروغیو وخته کوي، کورنۍ او ټولنې ته هم زیانونه له ځان سره لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې دې سره یې د خاوند کورنۍ ډېر حسادت درلوده. نوموړي په دې هکله داسې غږېدلې ده:
و بخیلی ډېره زیاته په شخصي ژوند کې، مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې واغې به ما سره ډېره اکثریت وخت بخیلي کوله. مثلا ما به یو لباس واخیستو، یا به مې اولادو ته، یا به د کور دپاره یو سامان او فرش و ظرفه مې واخیستو، ډېره زیاته بخیلي به یې کوله او اسود به یې خوړو، او همیشه به ویلې چې دا ولې داسې ژوند لري. او زه به پوهېدم چې دا بخیلي کوي. ما به ویل چې دا خو هم ګناه ده، او هم زه خو د دې پردی نه یم. مثلا د دې د ورور مېرمن یم، باید دا خوشحاله شي هغه شي، مګم هغه برعکس هم داسې عادت یې و په هر څه کې به سودي او بخیلي کوله. او ځان به خراب ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري، معاش لري، زه یې نه لرم. ښې به داسې شوه چې مریضه به شوه، لباس ته به یې کتل، یا به هر څه کې به دې بخیلي کوله. زه به برعکس داسې نه وم، بخیلي به مې هم ګناه ده او هم صدمه رسوي چې هغه بیخي خپل زړه خوري. نو مثلا بیخي داسې کېږي چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري.
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپل یو څه نشي کولای، نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکو نورولی وایي چې ډیر بخیل کسان یې لیدلی، او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي، نه پردي خلک.
ولا بخیلی خود سره چې پورونو کې به اتمان پیدا کیږي چې ولا دا ورور مې ډیره پیدا کړله، یا ما کم پیدا کړله. په انډیوالانو کې همداسې بخیلی شته ده چې ولا دا موټر لري، جداد لري، ښه وظیفه لري، نه لرم، د همغې نه بغس کې نه ورسره پیدا کوي چې والا د سره مه ګرځه، یا وګرځم، یا یو مطلب ورته ولري. هغه بخیلي همدغه شی ده. شخصاً ما سره بخیلي یاره داسې، زه خپله دغسې بخیلو خلکو سره نه ګرځم، نه مې خوښېږي بخیلو خلکو سره، مې خپله نه لګېږي، خپله بخیل نه یم. د شکر ده، او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي ده، او چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده. خدای پاک داسې یو زړه راکړی ده د بخیلي راکبه نه یي. او که بخیلي وکړې مجبور یې چې د هغه نه لاره چپه کړې، نو آینده کې نور مشکلات هم جوړېږي. د بخیل سړي سره په لاره ګرځېدل هم ورسره پکار نه دي. نو
هر هغه موضوع چې یو شخص ته ستونزه وي، نو دا حتمی خبره ده چې ټولنې ته هم مشکلات جوړولی شي، ځکه ټولنه جوړه له اشخاصو ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږېدلی دی:
حسادت او بخیلي پایلې دا دي، ځکه د نام نه پیدا دي چې حسادت او بخیلي دواړه هغه کلمې دي چې دا باعث د پراګندي د فامیل، جامعه، او د خپل ضربه رسول د شخصیت او انسان کې دوستان د لاسه ورکوي. فامیل کې کوم اعتماد باور لري هغه له ماینې نه ځي، په جامعه کې له ماینې نه ځي، ځکه په نوم د حسود او بخیل باندې مشوره کېږي، نور خلک ورنه فاصله نیسي، او خپل شخصیت ته هم ضربه رسیږي. او څوک نه غواړي هغه سره دوستي وکړي، هغه سره روابط وساتي، باعث دي کې چې خپل شخصیت د لاس نه ورکه، او په جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري هغه د لاس نه ورکه.
دا چې بخل او حسادت د اسلام له نظره څه حکم لري، دیني عالم مولوی نورالحق یې په اړه داسې څرګندونې کړې دي:
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه پر الله باندې انتقاد لري چې دغه بیش تا کړی دی، دا ګواد په دې مال کتن چې پوهېدل د الله باندې پیرزو دي. نو ته به ول بخل باندې کوي، دا خو اتیا د الله څخه ورزور کړی دی، خو خدای تعالی پر پیرزو ده. تو عز من تشاء او تو ذل من تشاء. الله تعالی چاته عزت ورکړي چې خوښ شي، او چاته ذلت ورکړي چې خوښ شي. نو دغه عزت چې الله ورزور کړی، او دی پر دې باندې حسد لري، دی پر دې باندې بخل کوي، دا داسې مفهم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې انتقاد لري. نو دا سړی د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف، ډیر مجرم، ډیر بدبخت انسان.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي؟ بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړې چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. زینی خلق ډیره بخیلی کوي د هر چا سره،
دا خو ډیر پیشاب اجتماعي ریشې لري په ټولنه کې، چې ولې سره بخل کوي، ولې انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنی څه علتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشرفت یا په تغییر د ژوند باندې د بخیلی کوي، حسادت. په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریشې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ وګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظ، د فرهنګي لحاظ، د سیاسي لحاظ. دا ټول محرومیتونه باعث دې ګرځي یا لامل دا ده چې بالاخره انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني په نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنه پیشرفت نه ده کړې، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري. یو سره مثلا مصروف ده، په سلهاو کس کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا تاسو ورشي اداره، مثلا په اداره کې تاسو ویني چې یو سره 5000 افغانۍ معاش اخلي، یو سره 10000 افغانۍ، یو سره په زرهاو زرهاو، یعنی په لکاو افغانۍ په زرهاو ډالر. دا یو عام حسادت کې یو نامتوازنه برخورد ده. داسې په اقتصادي لحاظ مثلا تاسو ویني ټولنه متوازن رشد نه لري. مثلا تاسو په نورې نړۍ کې وګورئ، مثلا مرحله په مرحله تللي دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعتي پرمختګ. هلته وده متوازنه ده، دلته داسې نه ده. یعنی مختلفې ریشې لري، هم ټولنیزې ریشې لري، هم رواني ریشې لري، هم اقتصادي ریشې لري.
مننه که استاد، آیا بخل او حسادت یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولې نه، په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا کشته ډېرې لږې دي، یا په ټیټه کچه دي، هلته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا شي، واضح ده چې هلته د اقتصادي موضوع نه ده. یعنی هلته باید هر څوک کار وکړي، د کار زمینه ورته برابره ده، نظر په مخ استعداد مسلک کې هغه. ولې که دا بخل کې هلته باید رواني مشکلات، یعنی په دې معنی چې انسان رواني مشکلات لري، هلته باید روانپوهانو ته لاړ شي، زمینې ورته برابرې شي. هلته ویلی شو چې دا رواني ریشې لري. ولې موږ په ټولنه کې مختلف اړخونه لري، اقتصادي زیاتره دي، رواني برابر دی، موږ سره دي، ټولنیز هم دا رقم دي. یعنې دلته موږ هر اړخ کولی شو چې وڅېړو، ولې پر پښتو هېوادو کې بیا کېدای شي چې رواني برخه ډېره.
مثلا څوک چې بخیلي کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته هغه ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده. تاسو وګورئ چې په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي، کنه نو دا اول هغه اوله ستونزه یا هغه اول مشکل ځان ته مواجه ده. یعنې دی چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي؟ د رواني لحاظ په ده فشار راځي، دی اوقدمن کېږي، د نورو په مقابل کې ډېر احساس کېږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د اړیکې د منځ ځي، یا د چټیږي، او ټولنه چې په کور کې ډېر بد بخور کوي، دی څون نارامه ده، فکر ده بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولینه اسیب ځان ته، بعد دیږي ټولنې ته رسېږي. وخت چې ده ځان ته ورسوي، نو واضح دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، په نورو کورنۍ کې ده، په نورو ټولنه کې. دا د شهر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه، یعنی هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، هم کورنۍ دپاره، او هم په مجموع کې د یو هېواد دپاره دا غټه ستونزه ده.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حل لارې ورته پیدا کړي، او هغه سره څنګه رویه وشي؟
نو دا خو مریض دی. ګوره، د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوي شي. یعنی تداوي دا معنی چې هغه روان تداوي شي، ډار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنی هغه روانپوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره هغه زړه راز ورسره شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي. د یو نفر نه، بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک.
که یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلي کوي، هغه نیمګړتیاوې لري، کنه که هغه مرفوع شي،
کېدای شي چې د بخل او حسادت
استش او یو تعداد د څه چې امکان لري هغه رافه شي، مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دای به پوښي کنه، مثلا کله یو دته یو باسکل ضرورت شه ټول کور ورته برابر، کله مثلا یو خو لباس وړي شه مور پلار ورته برابر، یا مثلا یو خو موبایل وړي شه ورته برابر، اما کله یو خو موټر وړي لکه چې نور او دای وګوري چې پلانه په موټر کې د وزت چا دی ما او هغه د څه خو کول لري چې په یو کرایي کور کې ما هغه مثلا څه خارج ته سفر کې یو د تر خار نه شم پلان داګه چې په پیسو داګه د مافجت کې ورو په نشته دا که څه سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ واسه دا باید هغه کسان سره چورتوې چې تلاش ته زحمت وباسه، دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلې پیوار نه رسیدلې زمان نیولې وخت نیولې تلاش کړل د زحمت کړل دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړ چې هغه په ځان مطمئن شي مو ته شي بعد دې دې اغه کوم مرحله په مرحله دغه د ارچیا وچدي یا ضرورت چدي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي.
ډیره زیاته مننه کوم کور ودان استاد. ګران دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.